وی بلاک چلون کی چې د جرمنی دویچ ویلی رادیو ته د خزو د فوتبال نړیوال جام په اړه لیکنی کولی او په دې ډول یې غوښتل دغه هیواد ته لاړه شي نیول شوې ده. د عراق لومړی وزیر نوري المالکی نن چین ته په خپل لومړني رسمي سفر تللی چې دغه هیواد په عراق کې نورې پانګونې ته وهڅوي. روسیې د لویدیځو هیوادونو له لورې د لیبیا د مشروع حکومت په توګه د یاغیانو د ملي انتقال شورا په رسمیت پیژندل وغندل. او د روسیې ولسمشر دیمتری مدودف پرون ناوخته جرمني ته ورسېد چې د دغه هیواد له صدر اعظم انګلا مرکل سره د انرژي په باب خبرې وکړي.
د هغو لسګونو کسانو له ډلې څخه چې یوه اونۍ مخکې د فرا ولایت په ګلستان ولسوالۍ کې تښتول شوي وو د دوو تنو مړي پرون په داسې حال کې وموندل شول چې سرونه ترې غوڅ شوي وو. د سیمې خلک وایي چې دا کسان د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا وژل شوي دي. دوی همداشان وایي چې دولت تر اوسه د پاتې کسانو په خلاصون کې هیڅ مرسته نه ده کړې. احمد شاه فطرت له فرا ښار څخه راپور راکوي.
سردار محمد او ملتان دوه تنه هغه کسان دي چې تېرې اونۍ خپل د کور څخه د وسلوالو کسانو لخوا وتښتول شول او مړې په داسې حال کې کور ته راوړل شول چې سرونه یې ترې غوڅ شوي وو. دغه دوه تنه د ګلستان ولسوالۍ د مغل آباد د کلي اوسېدونکي دي. د سیمې خلک وایي چې دغه دوه تنه دولت وسلوالو مخالفانو د دولت سره د همکارۍ په تور وژلي په داسې حال کې چې دواړه بې ګناه دي. حاجي سیدوجان هغه دغه سیمې یو مخور وایي چې اوس هم کابو دیارلس تنه نور دغه کلي خلک د وسلوالو په منګولو کې دي او که دولت ورته پاملرنه ونه کړي نو دا هم ووژل شي. حاجي سیدوجان وایي چې دولت او امنیتي ارګانونو د دوی سره دغو خلکو په خلاصون کې تر اوسه هیڅ مرسته نه ده کړې.
فقط ولسوال لس متره په هاخوا بالا نه صلاحیت لري، نه هم جنګ کولای شي، نه ملي اردو کولای شي، نه خارجیانو هلته کولای شي. فقط دولت ټول سکوت خوړلی دی په ګلستان په دې منطقو کې. نو بس دغه جوړوم چې په یو وخت سړک جوړوي دغه کمپنۍ چې ودا سړک سازي
د بلې خوا د فراه ولایت د ملي امنیت ریاست چارواکي هم دا مني چې امنیتي ځواکونو په دې برخه کې ځینې نیمګړتیاوې لرلې دي. جنرال عبدالصمد د فراه ولایت د ملي امنیت رئیس وایي چې دوی اوس غواړي دغه کسان د سپینږرو او مخورو په وسیلې سره راخوشي کړي. د ملي امنیت رئیس په وینا دغه کسان ټول ملکي وګړي دي او ژر به راخوشي شي.
بیسی پا دیو که یو هم در دولت سرای نستا دیو گوره سرزر طریق تا نخالی ده که نخالی ده اون خبر پا دیو کنه چه باید حکومت پر یکل تا دبیر رو تورش نه تروس کلی چه تروس دیر خبر لانه دی چه نسک پیس سرزر کنه دستا
د دغه تښتول شوو کسانو خپلوان بیا وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو اوس د دوی څخه د دیارلس تنو د خوشي کېدو په بدل کې د پیسو او وسلو غوښتنه هم کړې ده، خو هغوی نه پیسې لري او نه هم وسلې چې پاتې کسان پرې راخوشي کړي. په همدې حال کې د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه د دې مسلې په اړه څه نه دي ویلي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په غور ولایت کې حکومتي چارواکي د طالبانو هغه اداره دوي چې گنه ده تیوری ولسوال محمد نادر دانش لستن پولیس سره یو ځای طالبانو ته وروخته. دولت وی دوی تیوری ولسوال ته بل سړی ورنومولای دی. دوی د تیوری ولسوالۍ ته بل سړی ورنومولای دی. خو د دې ولایت په دولینه ولسوالۍ کې د یوې مخابراتي شبکې د درې تنه کارکوونکو د تښتونې خبر چارواکو تایید کړی او ویلي دي چې دا د طالبانو کار دی. شرف الدین ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د غور د والی ویان عبدالحی خطیبی هغه راپورونه بې اساسه او بل چې ګواکې د تایوره ولسوالۍ ولسوال به طالبانو ته وروختی وي، بلکې وی ویل د هغه په ځای یو بل تن د ازادو سیالیو له لارې د ولسوالۍ دندې ته وروپېژندل شو.
ولسوال مثلا د یک کس مقرر است به نام و د یک کس دوج معرفي شده.
تیر محل د تایوره ولسوالۍ سرپرست لاره تازه د اداري اصلاحاتو له لارې بل تن په دنده ورته وګمارل شو. دا سمنه د چګواکې په خوانه سرپرست ولسوال به طالبانو ته ورغلی وي. د غور دولتي چارواکو له یوې ورځې ځنډ څخه وروسته د طالبانو د وین قاري محمد یوسف احمدي په هغه اعداد څرګندونې وکړې چې ګواکې د هلمند په ګاون کې د تیوري ولسوال محمد نادر لس تنه پولیسو سره وسلې وروړې دي. د غور ولی عبدالله یوه د یکشنبې په ورځ محلي رسنیو سره په خبرو کې د تیوري تر څنګ د دولینه او ساغر ولسوالیو امنیتي حال نازک وباله. د احتمالي سقوط اندېښنه یې وښووله. وی ویل باید مرکزی حکومت د پراخه عملیاتو پلان جوړ کړي. ساغر ولسوالۍ کې د تازه راپورونو په اساس وسله والو د نجونو یو ښوونځي ته اور ورته کړی ده. مامورینو وایي یاد ښوونځي کې نږدې زر تنه ماشومانو درس وایه. د یو بل خبر پاس اس وسوال مخالفینو د دوشنبه په ورځ دولینه ولسوالی کې دیوی شخصي ټلیفوني شبکې درې تنه کارکونکو د کار په محل برم تکړه د غور د ولی ویانې د پیښې تایید وکړ. زیاتې کړه چې د خلاصون هڅې پیل شوې دي. بلی د اتصالاتو ټلیفوني شرکت درې تنه کارکونکي دولینه ولسوالۍ ته د ګرځند د ټلیفون د لکنې فعالولو لپاره تللي وه. طالبانو اوی هم سیمه ایزه وسله والو تښتولی دي. موږ موقعیت تثبیت کړی. خلک پیژنو د خلاصون هڅې پیل شوې دي. اتصالاتو مخابراتي شرکت غور ولایت کې روان کال د 15 ټلیفون د فعالولو د لکړو د ودرېدو ژمنه کړې ده. اوس مهال دولینه ولسوالۍ کې د ډیجیټل ټلیفونه پرته چې تر ډیره بریده ښاري سیمې ګټه ترې اخلي نور ټلیفوني خدمات نه دي پلي شوي. د افغانستان مرکزی ولایت غور نسبتا امن سیمې څخه په داسې مهال د امنۍ راپورونه ورکړل شوی چې په دا وروستیو کې د هیواد څو ولایتو کې له ناټو څخه افغان ځواکونو ته د امنیت د لیږد پروسه عملا پیل شوه.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
کفایت الله له ننګرهار ولایت څخه په خپل اس ام اس کې لیکي د امنیتي چارو انتقال او سپارل به د خارجي قواو څخه افغاني قواو ته په هیواد کې د یو لوی ناورین سبب شي. کفایت الله زیاتوي په داسې ضعیفو حالاتو کې چې حتی دوی د دوړخیز همکارۍ او اتحاد په موجودیت کې د امنیت په ټینګېدو او د سولې پر واسطو کې پاتې راغلي دي. نو بیا خو د تصور څخه ډېره لري خبره ده چې افغان حکومت وایي زموږ قواوې د امنیت د ټینګېدو قابلیت لري. شیراغه عزیزی له نامعلوم ځای څخه په خپل اس ام اس کې لیکي آی اس آی خپلو نادودو ته دوام ورکوي او ولسمشر حامد کرزی ورته لاس او پښې تړلی ګوري او وایي چې پاکستان زموږ دوست دی. شیراغه عزیزی لیکي نن ورځ چې هر څه پر افغانانو تیریږي او قومي مشران یا نور کسان ترور کیږي د دې ټولو بدبختیو عامل د پاکستان استخباراتي اداره ده. د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د راپورونو دوام ته پام وکړئ. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به په هیواد کې د جی اس ام مخابراتي سیستم ترڅنګ د 3G په نوم نوې ټکنالوژي هم فعال شي. د مخابراتو وزارت سرپرست انجینر امیرزی سنگین پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې ټکنالوژۍ په فعالېدو سره به پر خبرو سربیره ګړندي انټرنیټي خدمات هم وړاندې شي او تر دریو میاشتو پورې به د دې ټکنالوژۍ جوازونه د نړیوالې داوطلبۍ له لارې وویشل شي. د مخابراتو وزارت همدارز وایي چې د دې سیستم له فعالېدو سره به یو بل خصوصي مخابراتي شرکت ته هم په هیواد کې د فعالیت جواز ورکړل شي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت هڅه کوي چې د نوري فایبر لارې د 3G ټکنالوژي په واسطه خلک په خپل موبایلونو یا ګرځند ټلیفونونو کې په پراخه سطحه انټرنیټي خدماتو ته هم لاسرسي پیدا کړي. د دې وزارت سرپرست انجینر امیرزی سنگین د دوشنبه پورس په کابل کې خبريالانو ته څرګنده کړه چې د دې سیستم له فعالیدو سره خلک کولای شي پر خبرو سربیره تصویرونه او ویډیوګانې وګوري او د غراس په خپل موبایلونو کې تیز انټرنیټي خدماتونه هم ولري. د انجینر سنگین په خبره 3G ټکنالوژي د نړۍ په ځینو هیوادونو کې له 13 کلونو راهیسې تجربه او خدماتونه ښه او مهم بلل شوي دي. دا مهال په دې هیواد کې یو دولتي او څلور خصوصي مخابراتي شرکتونه فعالیت لري، خو خلک د دې شرکتونو له ټیټ کاري کیفیت او د بیو له لوړوالي څخه شکایت کوي. د غراز د دې هیواد په ځینو سیمو کې دا مهال د ناامنیو او د وسلوالو مخالفانو د ګواښونو له امله مخابراتي خدمتونه یا په ټپه ولاړ دي او یا هم یوازې د ورځې له مخې ترسره کیږي. د مخابراتو وزارت سرپرست هم د ستون زمانی خو وایي چې د اوارولو لپاره حتی د امنیت د شورا په سطحه خبرې او بحثونه شوې دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت سرپرست څرګنده کړه چې د نړیوالې داوطلبۍ پر اساس به یو بل شرکت ته هم د 3G مخابراتي او معلوماتي خدماتو په برخه کې په دې هیواد کې د فعالیت کولو جواز ورکړل شي تر څو په بازار کې سیالي ډېره او به راښکته شي. د موبایل هڅه کیږي چې په راتلونکو دریو کلونو کې د افغانستان نیمایي وګړي د انټرنیټي خدماتو اسانتیاوي ولري او د 3G یا دریم نسل ټکنالوژي په برخه کې به د یو نوي شرکت ترڅنګ موجوده 15 مخابراتي کمپنیو ته هم په هماغه بیه د فعالیت جوازونه ورکړل شي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د سرپرست وزیر د څرګندونو په اړه راپور مو اوریده چې وایي په نږدې راتلونکي کې به په هیواد کې د 3G په نوم نوې مخابراتي ټکنالوژي فعاله شي. لزابل او هلمند ولایتونو وروسته دا دی اوس په کندهار کې هم ټولو ټلیفوني شبکو د شپې لخوا خپل فعالیت په ټپه درولی دی. د ټلیفوني شبکو مسؤلان وایي چې دا کار یې د وسلوالو طالبانو له ګواښونو وروسته کړی، خو خلک وایي چې له ټلیفوني اړیکو پرته د دوی ورځنۍ چارې له سختو خنډونو سره مخامخ دي. له کندهاره محمد صادق رښتینی راپور راکوي.
په کندهار کې د مخابراتي شبکو پر فعالیت بندیز د دغه ولایت اوسیدونکي اندیښمن کړي. د خلکو په خبره د مخابراتي شبکو نه فعالیت به دوی له زیاتو ستونزو سره مخ کړي.
مان محمد ساري د یو ټلیفون په جیب کې دی، وروره درب درز دی، اندیښنه مې کور مریض لرو. دغه یو شی راپات دی چې اوسنو په جسمه کې سالم دی. دا کوم لاچ دا کې هر څوک کې طالب کې کې حکومت کې وروره دا ملستاوان دي کې حکومت کې طالب ته ولاکه تاوان وروره سي. هغه مخابرې لري سټلایټ استعمالول چې طالب کې حکومت ته ولاکه تاوان وروره سي. هغه هم سټلایټ لري دوغه د کور څه پیسې لري وروره سي. عام لستر ما به زوب کې جنو زما ایله دا کې طالب کې طالب جلسه نه وخت کې حکومت کې حکومت لطفاً ایله ځنې کوچ د ټلیفونونو پریش.
دا چې ته د کور سره ووزې مثال خدای نه خاصه په کور کې یو مشکل پیښې ته په بازار کې خپل کنداری که نو د کور د خواته یو احوال نسی در تر کولای چې داس یو مشکل پیښ دی یا ته یو مشکل ولري خدای نه خواسته د کور د خوا زنګونه در تر زی هغه ساس سره تماس نسنی ولای نو هغه نور په مشکل په پریشانی کې لویږي. نو دا ما په فکر یو ډیره غټه سنځه ده او د مسول کسانه به چې د دې مخنیوي وکي.
مشکلات ډیر دی د شپې مثال یو مرزي پیښ سی هم سایته زنګویسی موټر پکاري او شی پکاري.
بلخوا د خصوصي مخابراتي شرکتو مسولین د خلکو په لومړني خبرګون کې وایي چې په پلازمینه کابل کې مسولینو د وسلوالو مخالفینو د غواښ ورسته تصمیم نیولې څو د دروش په لپاره په کندهار شهر او ولسوالیو کې خپل فعالیت ودروي. د غلړی 13 شپه د 8:30 بجو څخه پیل او د سهار د 6:30 بجو پورې دوام وکړ. هغه وویل کچيري د کندهار امنیتي چارواکي د دوی د انټنونو د امنیت ډاډ ورکړي نو دوی به بیرته فعالیت پیل کړي.
هر خبراتي شرکت خپل ځان سره د امنیتي بخش لرو او زموږ امنیتي چارې هغه هر ځای کوي هغه په اړه باندې تصمیم نیسي او لاسونه کمپنۍ ته هغه شرایط څخه ټول موجودي خبر دی چې حالات سره کم دي. موږ هم ازګر خبر راکړو چې خپل مکتب د پاسه خشي مخابراتو د ریاست او محترم والي صاحب ته موږ خبر ورکړو وایو چې موږ شغل شوي دي د امنیتي دلایلو له وجهې د مخابراتي شرکتو فعالیتونه د شپې د 2 بجو څخه 7:30 بجو پورې بند اوس په دې کې وخت معلوم نه دی چې تر کومې ورځې پورې به دا بند ساتل کېږي.
په کندهار شهر کې د شپې لخوا د ټلیفون شبکو پر فعالیت بندیز په داسې حال کې رامنځته کیږي چې له تیرو 2 کلونو راهیسې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د ګواښ له امله د مخابراتو فعالیت بند دی. بلخوا د دولت وسلوال مخالفین وایي چې پر ټلیفوني شبکو یې ځکه بندیز لګولی چې د دوی په خبره د ټلیفونو په مرسته دولت او حساب ځواکونه د شپې لخوا